ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನೋರಿದುನ್ಕು, ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನನ್ ದ ಗುಲ್ರಸ್ ಕಾಲ್ದುಜರ ಉಲ್ಲಸಂ ದ ಅಪ್ರೈಲ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ ದೇಸಲಿ ರಿಷ್ಟ ಮನೀಠದ ವಕ್ಷವೆ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ಶ್ಪಕ್ ಬಜೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ಪಿನ್ಝ್ನಿ ಮಿದಿ ಅವದಲ್ ತಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಕೆ ದ ಅಪ್ರೈಲ್ ದ್ರಿವಿಷ್ಟ ಮನೀಠದ ಅವದಶ್ಪಿ ನಹ ಬಜಿದಿ. ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಪದಿ ನಿಮ್ ಸಾತ ಸಹರನೆ ಖಬರಿ ಪರ್ವನ ಕೆ ದರ್ತ ಜಮಾಹವಶ್ ಚಲೀಲ್ ಹರ್ ಕಲೆ ವಾಯಂ ಆವಡುಂಬಿ ಸ್ತಾಸು ಪಾಮ್ರ ಗರ್ಜುಮ ದ ಉಸ್ ವಕ್ತ ತಾಜಾ ವ ಮುಹಿಮು ಖಬರನ್ನು ಸಟಕುತ. ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಸುಬೆ ಪಕೇಚ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆ ದ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಸ್ಕರೋಯೋ ಗಾಡಿ ದ ಸಡಕ್ ಗಾಡಿ ಖಖ್ ಪಂ ಚೌದನೆ ಕಾರ್ ಶವಿ ಛಿಲ ಕಬಲೆ ಸಲೂರ್ ಅಸ್ಕರ್ ವಜಲ್ ಶವಿ ಯೌದ್ರಿ ನೂರ್ ಜೋ ಬಲ್ದಿ
مرستيال کمشنر وویل چې د ملیشک وو یو غاړي د غزمې پر مهال باندې ولا چې د سړک لغاړي د مزک نیمین زور وره چاودنه وسو.
د افغانستان مخکنی صدر حامد کرزی ویلی چې طالبان په افغانستان کې د پردیو غټو د عملی کولو لپاره جنگيږي او دوی ته نور رونه نه وای.
ښاغلی کرزی ویلی هر څوک چې افغان وجنی د بهرنو غټو لپاره وجنی هغه تره ګرځي کاغه طالب وي کا داعش وي او کبل هر څوک.
د فرانس په صدارتي ټاکنو کې دوه کاندیدانو واضح اکثریتي رائے ترلاسه کړې او په دویم پړاو کې به دوی اوس د مئی په اوومې نیټه یو بل ته مخامخ کیږي.
د فرانس په صدارتي ټاکنو کې یولس کاندیدانو برخه اخیستې وه چې پکې آزاد، کیڼ لاسه او بیا سخت دریزه قدامت پسند سیاستمدار شامل وو.
قدرمنو اوریدونکو، ډیبه ریډیو سره اوسې زموږ خبری خپرونه لا جاری ده. گران اردن کو د ڈیو ریڈیو نمو سٹکی وردل اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره. تیر شپه د پاکستان بلوچستان په کیچ ضلع کې د ملیشیا عسکرو یا ایف سی یو غاړې د سړک غاړې خخ بم چاودنې ښکار شوي چې لکه بله څلور عسکر وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د کیچ ضلع مرستیال کمشنر وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته ویلي دغه پیښه د ایران د پولیس سره نږدې د تحصیل مند په سیمه کې رامنځته شوې. د هغه په وینا د ملیشیا عسکرو یو غاړې د گشت یا غزمې په محل د سړک غاړې د ځمکني ماین په چاودنه کې والوتو. د مرستیال کمشنر په وینا په دغه پیښه کې یو عام تن هم وژل شوی او د ملیشیا عسکرو غاړې په مکمله توګه تباه شوی. د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري د پیښې غندنه کړې. د افغانستان مخکنی صدر حامد کرزی تیر شپه په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې طالبان په افغانستان کې د پردو ګټو د عملی کولو لپاره جنګیږي او زیاته کړه چې د دغې ډلې جګړې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته حالات برابروي. بلخ کې د جمعې په ورځ د افغانستان پوځ په یو مرکز باندې د لسو وسلوالو طالبانو په برید کې چې د افغان ځواکونو جامې اغوستې وې لسګونه افغان پوځیان وژل شوي او ژوبل کړي دي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت په دغه برید کې د وژل شوو سرتیرو کره شمېره نه ده ښودلې، خو ښاغلي کرزی ویلي چې د هغه د معلوماتو له مخې په دغه برید کې شاوخوا 120 افغان سرتیري وژل شوي دي. د فرانس انتخاباتو لومړیو اندازو تر مخه دوو کاندیدانو امینول میکرون او مارین لیپین د صدارت انتخاباتو په لومړي پړاو کې واضح اکثریت ترلاسه کړی دی. مخی تراغلی نتیجو تر مخه میکرون 23.8% او لیپین 21.0% ووټونه ترلاسه کړي. ګټه ترلاسه کولو لپاره د واضح اکثریت ضرورت دی. په لومړي پړاو کې واضح اکثریت ترلاسه کولو وروسته اوس به د دواړه کاندیدان د مئی په 10 نیټه یو بل ته مخامخ کیږي. په شمالي شام کې سارونکو رپورټ کړي چې د اتوار په ورځ د داعش توندلارو د امریکا ملاتړ لرونکي کوردي جنګیالو تر منځ د رقا ښار نه 50 کیلومتره فاصلې باندې یوې پوځي اډې کې سخته جګړه شوې. د سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس او ګڼو نورو ځایي مطبوعاتي رپورټونو دې جګړې ته د بیټل فار طبقه نوم ورکړی دی. د اتوار شپې ناوخته پورې دې جګړې په هکله پوره تفصیل نه راغلی، خو المستار نومي حکومت پلو خبري ایجنسی ویلي چې د جګړې په وخت د داعش ترهګرو لخوا ترسره شوي ځانمرګي برید کې خواوشا 15 کوردي جنګیالي وژل شوي دي. د شرقي یوکرین یاغي کنټرول لاندې سیمې لوهانسک کې په یورپ کې د امنیت او همکارۍ تنظیم OSCE یو غاړې د ځمکني ماین چاودنې ښکار شوې چې لامل یې د تنظیم یو امریکایي غړی وژل شوی او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د آسٹریا خارجه وزارت د دې پیخي تصدیق کړي او د امریکا دفاع سیکرټری جیم ماتیس افریقای هیواد جبوتی ته رسیدلې. په بری اعظم افریقا کې د امریکا یوازینی پوځي اډه هم په دې هیواد کې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردونکو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو سارا نئے خبری پرونہ نیک پنے کا دوام لری تاسو د ڈیو ریڈیو پرونے دا انٹرنیٹ دلاری ہم اور دیش ہے زمگا دا ویب پانے پتہ دا www.voadivaradio.com ورزو ڈمبی رپورٹر اختہ سنگے چھے تاسو پا خبرونو کی ہم وہ ردل چھے دا بل پاکستان بلوچستان صوبے پا کیچ ضلع کے دا ملیشیا سکرو یو گاڑے دا سڑک گاڑے خخ بم چودن اخکار شوی چیلا ملے سلور اسکر ویل شوی او درے نور جو بل دی. گران اردن کو ہم پدیڑا نور تفصیل دا بلوچستان نا دا ڈیو ریڈیو خبریال حمید سمسور پدی رپورٹ کی چیتا اس تے بڑان دیکھو.
دا کیچ مرستیال کمیشنر وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو ٹیلی ویژن تو ویل چی داغا پیش دا ایران و سردی پولی تنز دی دا تحصیل من دا کیچ پسی مکرامان تسبلا. مرستیال کمیشنر وویل چې د ملیشا قواو یو گاڑی د غزمی پر محل باندې ولا چې د سړک لغاړي د مزکنی ماین زور وره چاودنه وسوه چې له سبب څلور د ملیشا قواو عسكر او بل بیا عادي وګړی ووجل سو درې نور د ملیشا قواو عسكر ټپیان سوي هم دي. مرستیال کمیشنر وی د ملیشا قواو گاډي هم په بشپړ توګه تباه سوي ده. دوی په سملاسی ډول باندې د تربت اسپیټال ته یوړل چې جوبل سوي کسان اوس تر درملنه لاندې دي. امنیت کندی ساتون کی ادارے راغلی شاو خاصی میں پخپل ولکا کی واقصلا پلٹن یہ پیل کری دی خو تردام گڑی پوری پدی ترس کی چوک ندینی ولی او نه د دگ پیش مسئولیت چاپ سار آخاستی دی. کیچ د بلوچستان ناکرار سی مگنل کجی دال تا لغو سوی بلوچ وسلوالی ڈلی بیلی بیلپ بیارے ڈیری پال دی. پتیر وقتو کی هم دوی پر امنیت کندی ساتون کو ادارو باندی بریدون تر سرکڑی ہوں. دلته بیا په کوټه شار کې پر جوین سړک باندې ملیشیا قواو پلټنی کولی چې پر یوه موټر سایکل باندې دوه سپرلی سپاره وو دوی د درېدلو امر ورته وکړي هغه ونه دروي. ملیشیا قواو پر دوی باندې ډزې وکړي چې په نتیجه کې د موټر سایکل د دوغو دوو سپرلی په شمول څلور تنه ټپیان سول چې کله ملیشیا قواو له دوی څخه پلټنی وکړي له دوی سره د امنیت خوندي ساتونکو د ادارو کارډونه موجود وو. پولیس وویل چې ټپیان سوي کسان د پوځ سره اړیکې لري. جوبل سوی کسانې د کوټ شار دولتي روغتون ته یوړل چې آلته اوس درملنه روانه ده. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناء الله زیری د دوغو دواړو پیښو د پلټونو امر کړی دی. د پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو ژغ وکړي چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره دي عملی ګامونه واخلي. بلوچستان له تیرې یوې لسیزې څخه له سختو امنیتي چیلنجونو سره مخامخ دی. دلته نه یوازې بلوچ وسلوالې ډلې بلکې په پیرکیزو پیښو کې اختام مذهبي ډلې او طالبان هم ډیر فعال دي. دوی پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو پولیسو ای ټی ایف او حکومتي ودانۍ هدف کوي. صوبایي حکومت وایي چې د پخوا په پرتله باندې اوس امنیتي وضع ښه سوې ده. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټه.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سره روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نهو بجو پورې.
اردن کو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہر نے خبری پرونا د واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نہ دوام لری سوشی بو کے بتا سو سہر پہ خیر پرونے تغوکشے نن بدری پروگرام قربان ویزم ہمکاران وگما جالوان و اشفاق مومن او قدر من اردن کو د ٹی وی دا برخہ چدا داتا سو د ڈیو ریڈیو پہ فیس بک پانا ہم کتی شے وی او اے ڈیوا زمونږ د فیسبوک پانه پته ده. د ډیو ریډیو په فیسبوک پانه تاسو په یو شمیر موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه هم کتی شي. ورزو یو بل رپورټ اخته د افغانستان مخکینی صدر حامد کرزی ویلی چې طالبان په افغانستان کې د پردو ګټو د عملی کولو لپاره جنگیږي او دوی ته به نور ورونه نه وای. هم په دې اړه زموږ همکار شبزاده یې رپورټ تیار کړی دی، تاسو پام راګرځو.
د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی چې د خپل حکومت په محالې وسلوالو طالبانو ته په وار وار د ورور خطاب ورکړو، په بلخ کې د دغه ډلې لخوا د افغان عسکرو له وجل کېدو وروسته طالبان تر هغه بللي. ښاغلی کرزی په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې طالبان په افغانستان کې د پردو ګټو د عملی کولو لپاره جنګیږي او زیاته کړې دا چې دغه ډلې جګړې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته حالات برابروي. ښاغلی کرزی ویلي دغه پیښه چې وړ مورز هغوی طالبانو رامنځته کړه، زه ورته نور دا د ورور خطاب نشم کولی، زه هغوی د هغې ډلې په حیث چې افغانستان ته زیان رسوي هغوی ته خطاب کوم چې دا زیان ونه رسوي. هر څوک چې افغان وژني د بهرنیو ګټو لپاره یې وژني، هغوی ترهګر دي، که هغه طالب وي، که داعش وي او که بل هر څوک. ترهګر معنا لري تهګر هغه کس ته چې د سیاسي ګټو لپاره خلک وژني. که دوی طالبان د سیاسي ګټو لپاره خلک وژني، دا په ښکاره ترهګري ده. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت په دغه برید کې د وژل شوو عسکرو کره شمېره نه ده ښودلې، خو ښاغلی کرزی ویلي چې د هغه د معلوماتو له مخې په دغه برید کې شاوخوا 130 افغان عسکر وژل شوي دي. ښاغلی کرزی طالبانو ته په خپل خطاب کې ویلي، غږ در باندې کوم، طالبانو د پردو لپاره د افغانستان سره ظلم بند کړی. د هر پردی لپاره چې وي، که دا د پاکستان لپاره کیږي او که دا د امریکې لپاره. د افغانستان مخکینی ولسمشر په افغان ولس هم غږ وکړو چې په خپل هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره راپورته شي. نوموړي ویلي چې له اوسني وضعیت نه د افغانستان د خلاصون لپاره به په نږدې ورځو کې د سپینګیرو قومي مشرانو او سیاستوالو په مشورو خپلې هڅې پیل کوي. په افغانستان کې د تازه خونړۍ برید وروسته یو وار بیا د امنیت په اړه پوښتنې راپورته شوې دي. په دغه پیښه کې یو جوبل افغان عسکر د نوم نه ښودلو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي، په دغه مرکز برید کوونکو طالبانو د افغان عسکرو وردی اچولې وه او د دوی سره جالي شناختي کارډونه وو، او په ګاډي کې یو جوبل عسکر هم و چې د بیړني مرستو لپاره یې غوښتنه کوله. دغه عسکر وایي چې په ګیټ ولاړ عسکرو په دې ګاډي کې یو تن په وینو سور ولیدو، نو خپل مشر ته یې دغه پیغام ورساو، څوک چې په دویمه دروازه یا ګیټ ولاړ وو او هغه د وړاندې راتلو اجازه ورکړه. دی وایي چې دوی دویمه دروازه هم دغه شانتی رکړه، او کله چې په دریمه دروازه یا ګیټ دوی ودرول شول، نو د دوی نه د وسلو اغستلو غوښتنه وشوه. حمله کوونکو د دغه په ځواب کې په ولاړو عسکرو ډزې شروع کړې. د دغه افغان عسکر په وینا په لومړي ګیټ ولاړو عسکرو دا یقین کړیو چې دوی د فاریاب ایالت نه راستانه شوي عسکر دي او خپل جوبل شوی عسکر د علاج لپاره په تادی رسوي. خو کله چې دوی په دریم ګیټ ډزې پیل کړې، نو دوه بریدګرو په نږدې جومات او کیفیټیریا کې ځانونه والوزول. د رپورټونو تر مخه د جمعې د ورځې په دغه خونړۍ برید کې لږ تر لږه 130 عسکر وژل شوي او ګڼ نور جوبل دي. په جوبلو کې بیا د ځنو عسکرو حالت خطرناک دی او امکان دی دغه شمېره نوره هم سیوا شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنیش هم د دې خبرې پخلی کړی. برید کوونکي د یو جوبل عسکر په بهانه دغه پوځي مرکز ته ورننوتي وو. د هغه په وینا په حمله کوونکو کې دوه ځانوجونکي یا خودکش او پاتې اتو بیا په بې وسلې افغان عسکرو ډزې کړې وې. د دغه برید وروسته ځنو جوبلو افغان عسکرو په دغه مرکز کې موجود پوځي مشرانو نیوکې هم کړې دي او افغان حکومت بیا د دغه تورونو د پلټنو امر هم ورکړی دی. خو په افغانستان کې څېړونکي وایي طالبانو او داعشیانو وړاندې له دې نه هم داسې قسمه بریدونه ترسره کړي، خو امنیتي عسکر د دغو مخه نیولو کې ناکامه ښکاري. ګڼ شمېر څېړونکي او افغان ولس د دغه برید د پلټنو غوښتنې کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. The Twitter ID da @voadiva.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. قدرمنو اوریدونکو، د ډیوه ریډیو خبرونه تاسو د سمارټ فون په لار هم اوریدئ شئ. یو ایپ دی چې ټیون ان نومیږي، دا چې تاسو ډاونلوډ کړئ او په سرچ یا لټون بار کې وی او اے پښتو ډیوه ریډیو ولیکئ، نو داسې تاسو په خپل موبایل فون باندې هم د ډیوه ریډیو خبرونه نیغ په نیغ اوریدئ شئ که چېرې سمارټ فون لرئ. د فرانس په صدارتي ټاکنو کې دوه کاندیدانو واضحه اکثریتي رائے ترلاسه کړي او په دویم پړاو کې به دوی اوس د مئی په اوومه نیټه یو بل ته مخامخ کیږي. په دې باندې نور تفصیل زموږ همکار کلیم افضل باندې کوي.
د فرانس په صدارتي ټاکنو کې دوه کاندیدانو د ټولو زیاتې رائے ګټلې او دویم پړاو ته ځان رسولې. ابتدایي نتیجو کې مینځرو کاندید ایمانیول میکرون د ټولو زیاتې رائے ترلاسه کړې، څوک چې د فرانس په خوانی د مالیې وزیر هم پاتې شوی، او بله کاندیدا مارین لپین څوک چې قدامت پسنده او سم لاسه سیاست کوي، خپلو مخالفه کاندیدانو ته په اکثریتي رایو ماتې ورکړې او د فرانس د تاریخ ډیر نازک وخت کې ځان دویم پړاو ته رسولې. د فرانس په صدارتي ټاکنو کې یولس کاندیدانو برخه اخیستې وه چې پکې آزاد، کیڼ لاسه او بیا سخت دریزه قدامت پسند سیاست مدار شامل وو. سیډونکي د فرانس دا ټاکنې په دې هم ډېرې مهمې بلي چې دې سره به د اروپایي ائتلاف سباون تړلې وي. غیر سرکاري نتیجې ښایي ایمانیول میکرون 13.8% رای ترلاسه کړي او د ټولو وړاندې دی، او د ده په مقابلې کې مارین لپین څوک چې خزینه سیاست مدار ده هغې 21.9% رای ترلاسه کړي. د فرانس په قانون کې یو کاندید به د ټولو زیاتې رای ترلاسه کوي، نو د هغې وروستو به د صدارت په منصب وټاکلې شي. دا فیصله به را روان مئی په اوومه نیټه کیږي، کله چې د فرانس اولس به میانه روا سیاست مدار میکرون او قدامت پسنده سیاست مداره مارین لپین ترمنځ فیصله کن رای اچوي. ایمانیول میکرون په دې موقع وویل، نن د فرانس اولس خپل رای څرګند کړه په داسې حال چې په حاضر وخت زمونږ هیواد د تاریخ یو سخت وخت نه تیریږي. اولس ډیره غوره فیصله واوروله او په اولنی پړاو کې زه په اول پوزیشن راوستم. مینځرو سیاست مدار خپلو هاغو پلویانو ستاینه او مننه هم وکړه چې د یو نوي ګوند په شا ودرېدل او د فرانس سیاست یې بدل کړو. ایمانیول میکرون خپل ګوند ان مارش په کال 2014 اپریل په میاشت کې جوړ کړو او د یو آزاد اولس دوسته اروپایي ائتلاف په حق کې د یوې ډلې بنیاد کېښوده. ایمانیول میکرون خپلو پلویانو ته وویل، زه د فرانس د ټول اولس صدر جوړېدل غواړم، یو داسې صدر څوک چې حفاظت، ترقی، ودانی او د کاروبار په وده یقین لري، او د کامپرستو د یرو فرانس بچ کول غواړم. د ایمانیول میکرون مخالفې کامیابې کاندیدی هم په خپلې وینا کې دویم پړاو اعلان
وکړو.
مارین لپین خپلو پلویانو او مینوالو ته وویل، ستاسو له وجې زه دویم پړاو ته ورداخله شوم. زه د ستاسو ټولو مننه کوم. زمونږه ګټه د فرانس د اولس ګټه ده. څوک چې خپل سر اوس اوچت ساتلی شي، د فرانس اولس به اوس دا فیصله کوي چې په هیواد کې دی بد نظمی هم هغه شان دوام پاتې شي یا د خپل هیواد مفاد غواړي. زه ستاسو لپاره بدلون غواړم. دا یې وخت دی چې فرانس آزاد کړو. مارین لپین خپل زیات پلویان د فرانس په هاغو برخو کې لري چرته چې بیروزګاری ډیره زیاته ده او صنعتونه هم بند شوي دي. دا غواړي چې فرانس دې د اروپایي ائتلاف د منګولو آزاد شي. د فرانس د صدارتي ټاکنو اولنی پړاو کې چې کوم کاندیدان پاتې راغلي، په هغو کې زنو د مینځرو سیاست مدار ایمانیول میکرون سره د مرستې اعلان
کړی.
محافظه کار سیاست مدار فرانسوا فیلن خپل ماتې منلې او خپلو پلویانو باندې غږ کړی چې میکرون ته دې رای واچوي. یو بل پاتې راغلی سیاست مدار بینویت هیمن هم په خپلو پلویانو غږ کړی چې د میکرون حمایت وکړي او کام پرستو ته ماتې ورکړي. په فرانس کې د ټاکنو په وخت 500,000 پورې پولیس چارواکي پر ځای شوي وو او 2,000 پورې پوځیانو هم د امنیت ذمهواري ترلاسه کړي. ځینې خلکو د پولیس سره نښتې هم کړي چې کله مخالفې کاندیدې مارین لپین د بریا خبرونه خپاره شول. په فرانس کې نږدې 500,000 پورې مسلمانان هم ژوند کوي او غواړي چې یو مینځرو سیاست ته وده میلاو شي چې د هغوی حقونه خوندي شي. دا وخت فرانس لپاره د ترهګرۍ او د کډوالو مسله د ټولو لوړه ده چې اولس یو په دوه کې حیرانه کړی چې مارین لپین ته ووټ ورکړي، څوک چې د مهاجرت مخالفه ده او قدامت پسنده ده، یا که ایمانیول میکرون ته رای ورکړي، څوک چې یو منځروه سیاست مدار دی.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه.
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
دا وایس آف امریکا ډی ریډیو دی او زموږ د نیم ساعته سهرنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه نیخ په نیغه دوام لري. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ډی ریډیو سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګري جوړېدای شئ. زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو پته ده وی او ای ډیوا. ورځو یو بل رپورټ راخته. شمالي کوریا د امریکا یو بل وګړی نیولی دی، څوک چې 50 کلن د یونیورسټي پروفیسر دی او دا یې د تیر جمعې پورس د پیانګیانګ نړیوال ایرپورټ نه نیولی. هم په دې موضوع باندې نور تفصیل زموږ همکار اشفاق مومن نورو.
شمالی کوریا ویلی دی چې دوی د امریکا جنگی جازونو وړونکې سمندري بیړۍ د ډوبولو لپاره تیار دي. دا په داسې حال چې په بحر الکاهل غربي غاړه کې د امریکا یو ایس ایس کالوینسن په نوم بیړۍ د جاپان د دوو نورو سمندري بیړیو سره مشغونه کوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د حمله کوونکو خصوصي عسکرو یو ډله هم کوریایي جزیرې ته نږدې سیمې ته لیږلې. ولې دا معلوم نه ده چې دغه خصوصي عسکر به کوم ځای ته رسېدلي وي. د امریکا نائب صدر مایک فینس په آسټرالیا کې د خالی په ورځ ویلي چې حمله کوونکو خصوصي عسکرو ډله استول شوې ده. ولې کوم ځای ته به ځان رسوي په دې حق له یې تفصیل ښکاره نه کړ، خو وایي چې په څو ورځو کې به خپل منزل ته ورسي. د شمالي کوریا د واکمنه ورکرز پارټۍ ورځپاڼه وایي چې زموږ انقلابي پوځ د امریکا سمندري بیړۍ په یوه ګزار کې ډوبولو لپاره بیخي تیار دي. د امریکا دغه سمندري بیړۍ جوهري وسله هم لري. د نهې په ورځ به شمالي کوریا د خپل پوځ د جوړولو 50 اتیایم کلیزن مانځي. شمالی کوریا د جوهری وسلې 15 ازماینې د ملګرو ملتونو لخوا د بندیز باوجود کړي دي او د مزایلو د ازماینو لړۍ یې هم جاری ساتلې ده. د خصوصي ورځو د نمانځلو په وخت عموما دغه ازماینې کوي او د څو ورځو راهسې د اټومي ازماینو د کولو هم خبرونه په میډیا کې د شمالی کوریا لخوا خپرېږي. بلخوا یو امریکایي شهریت لرونکی پروفیسر چې په شمالي کوریا کې یې دندې ترسره کولې گرفتار کړی شوی دی. د سویلي کوریا خبری اداره یونهاف ویلي دي چې ټونی کیم چې په کوریایي ژبه کې کیم سنگ دوک هم نومیږي، د جمعې په ورځ پیانګیانګ ایرپورټ باندې گرفتار کړل شوی دی. هغه لکیم په پیانګیانګ کې ساینس یونیورسټۍ کې د اکاونټینګ پروفیسر وو چې د یونیورسټۍ چانسلر وایي د یوې میاشتې راهسې دغلته کې په دنده باندې وو. د دې وړاندې د چین په یان بیان یونیورسټۍ کې استاد وو. د امریکا خارجه وزارت ویلي دي چې د امریکا شهریانو ته تحفظ ورکول د دوی لومړی ذمهواري ده، خو د شمالي کوریا سره د امریکا کوم سفارتي اړیکې نشته. نو په سویلي کوریا کې د سویډن سفارتخانې په لار عموما تښتول شوي امریکایان په شمالي کوریا کې د رخلاصولو لپاره کوشش کیږي. د امریکا خارجه وزارت ویلي دي چې د ځنې حساس خبرو په وجه باندې په دې موضوع باندې نور تفصیل ښکاره کول نه غواړي. د پیانګیانګ یونیورسټۍ وایس چانسلر وایي چې د هغه لیکم د گرفتارولو د هغه د استاذې سره هیڅ کوم تعلق نشته، خو پرې نور خبر نه دی چې ولې گرفتار کړی شوی دی. شمالي کوریا لخوا په دې حق له څه نه دی ویل شوی. دا دریم امریکایي تن دی چې د تاوتریخوالي په دې موده کې په شمالي کوریا کې گرفتار کړی شوی دی.
د مشال خان وجنا د خلکو خبرګون
بے گناہ دے بے گناہ دے
مشال بے گناہ دے
مظلوم دے مظلوم دے
مشال مظلوم دے
مشال مظلوم دے
خزی سوائی
ملک ته بلا بیلو علاقو نه بلکې دا قبایلی سیمونه خزی راغلی دی او دوا ته ډیر ظلم شوی دی، ډیر زیات ظلم شوی دی. ریاست ته پکار دی چې د حواله سره خامخا داسې اقدام اوچت کی چې را روان وخت کې څوک داسې قدم اوچتول سوچ هم ونه کی.
د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود
شل کسان په دې قتل کې کردار ادا کړو، اوسه پورې تقریبا 50 کسان گرفتار شوي دي. د یونیورسټي انتظامیه د دې نه بهتر طریقه باندې د دې مسلې کې رول ادا کول شو. تفتیش به سر ترسي او ملزمان به ګرېږي او ان شاء الله سزا به هم ورته ملاوي.
د مشال خان پلار
مور ورته وی چې کلی ته راشه، مور به وی د جمعې پر ورځ بګردم لکه زمون دا مشالو دی تیارو دا میان زویورو خو لیکن ما سر غم داده چه پختانو پا خاورا وطن که دنیا مشالان دی دا غی افاظت و تاپوز بشید.
دا وایس آف امریکا ڈی ریڈیو دے اوس وړاندې کوي یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
نری رنز یا ٹی بی یو ډیر زوړ مرض دی چې په ټوله دنیا کې تنه ډیر خلک مري. په دنیا کې تقریبا هر چرته نری رنز د انساني صحت یو لویه مسله جوړه شوې ده، خو د ټولو نه زیاته مسله په کمبوډیا کې جوړه کړې ده. د کمبوډیا آبادی تقریبا 1.6 کروڑ ده، او دغل ته په هر لس زرو کې 380 کسان په دې رنز اخته دي. دا په دنیا کې د نری رنز د ټولو نه زیاته شره ده. د کمبوډیا د کل 3% آبادی په 2% خلکو کې نری رنز موجود دی، او هر کال تنه 14,000 نفر مړ کیږي. د امریکی حکومت د بین الاقوامی ترقی د خپل اداري یو ایس ایډ په ذریعہ د کمبوډیا د صحت د وزارت د نری رنز او د کور مرض د مخنیوي مرکز سره د نری رنز کمبوډیا نه د نوغي وستو په شریکه کار شروع کړی دی. د یو ایس ایډ د کمبوډیا د دفتر مشر ټینا لاو وایي چې په دې لړ کې د زړه پورې کامیابو حاصلولو باوجود مونږ په دې سیمه کې نری رنز تر لری لری پورې خور وینو. دا خبرې دی اوس د نری رنز په حق له کمبوډیا کې شوي نړیوال کانفرنس ته کړي دي. دې زیاته کا عمدغه وجه ده چې په کمبوډیا کې نری رنز د یو ایس ایډ دپاره د هر څه نه زیاته اهمه مسله جوړه شوې ده. ټینا لاو نور وی چې مونږ د کال 2000 نه را په دې خوا د نری رنز د نامعلومه رنځورانو معلومولو په لړ کې ډیر پرمختګ کړی دی. یو ایس ایډ د کمبوډیا د نری رنز د مخنیوي مرکز سره په شریکه دې لړکی جدید اقدامات شروع کړي دي. کمبوډیا نه د کال 2015 پورې د نری رنز په مکمله توګه د نوغي وستو هدف ټاکلی شوی دی. ټینا لاو د خپل تقریر په اخیر کې وایي چې یو ایس ایډ په ټوله دنیا کې د نری رنز د مخنیوي په شریکو هلو ځلو کې د برخې اخیستو پوخ نیت کړی دی، او د کمبوډیا په شمول ټوله دنیا کې د نری رنز د نوغي وستو په قامی پروګرامونو کې به برخه اخلي. مونږ په دې فخر کوو چې کمبوډیا نه د نری رنز د ختمولو په کوششونو کې خپله برخه کار کوو، او په دې لړ کې مو زړه پورې کامیابۍ حاصلې کړي دي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ڈی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس آف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د مشال خان وجنا د خلکو خبرګون
بے گناہ دے بے گناہ دے
مشال بے گناہ دے
مظلومہ دے مظلومہ دے
مشال مظلومہ دے مشال مظلومہ دے
خزی سوائی
ملک ته بیلا بیلو علاقو نه بلکې دا قبایلی سیمو نه خزی راغلی دی، او دوا ته ډیر ظلم شوی دی، ډیر زیات ظلم شوی دی. ریاست ته پکار دی چې د دې حوالے سره خامخا داسې اقدام اوچت کی چې را روان وخت کې څوک داسې قدم اوچتول سوچ هم ونه کی.
د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود
شل کسان په دې قتل کې کردار ادا کړی، اوس پورې تقریبا 15 کسان گرفتار شوي دي. د یونیورسټي انتظامیه د دې نه بهتر طریقه باندې د دې مسلې کې رول ادا کولی شو. تفتیش به سر ترسي او ملزمان به ګرېږي، او ان شاء الله سزا به هم ورته ملاوي.
نمشال خان پلار
مور و توی چی کلی تراشا مور پیغوی دی جمعی پراز بگر بلو دی جمعی خواغ راگه داگا وخ راگه با لکا داگا لاش راگه مور بلا رزی داگا اوی تیارا دا زمون دا مشالو دی تیارو دا میان زویورو خو لیکن ما سر غم داده چی پختانو پا خاورا وطن که دنیا مشالان دی داگه افاظت و تاپوز بشید.